لا يزال كاروان.
دوزرو دریم میلادی کال تر دوزرو یوشتم میلادی کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورن کړي. د 2018 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشته حساب دي. د 2015 کال له حساب افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوې تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډېریږي او د یونیروسی د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بلې درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښتو قاچاق او حتی استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدود ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي، استعمال او شفاره خو په دا زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دکه په اړه تاسو ویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د خپل لومړي فصل کې دا مانه نشول وی ورسته د اصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه اصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځنګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت په برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاید وو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان هم صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2000 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخ کال تریاک خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داس موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب که د کښت په اړه ووایو تاسو ته راشو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایو، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې یو خو د بهرنۍ مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې ده جنګ سره وه، په تېرو 24 کلو کې د جنګ سره تړلې وه، او اوس هم د نامنی سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده. او د بلې خوا زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې، هغه متضرر سوله، د هغه جنګو متضرر کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې کېدل، دا زموږ عنعنوي د خوښه کښت نه و نه دی. بعضې مجبورتونه بزګر واداره و دې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمین هیڅ یو زمینداره دې شاید ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدله، په کال کې یو کښت به و، موږ دوام کښت درلودې سر ته سر کې د افغانستان، موږ دوام کښت درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي شوله، لابراتواری تخمونه معرفي شوله، چې اوس موږ د کال څلور کښته لرو، حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښته کوي، یعنې د یو شپږ میاشتنی کښت راورسېدی، او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښت راورسېدی. او دا همدي و، دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه، موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو. او نه زموږ په عنعنوي دود کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو، خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو وارو مجبور شول چې د خپل کښتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي، د هغه ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو دغه دلیل و چې دوی ونه کولای شول چې مطمئن واوسېږي. اوس مطمئن نه دي، اکثره زمینداران مطمئن دي، اکثره بزګر مطمئن دي، دوی د خپل کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي، رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدې وي. زه دا په ډېر سرعت سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي، ولې پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي، او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کوي. نو دا د مواد مخدر یا د تریاکو مسله دا په څه پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطحه باید دا څه وڅېړل شي. د بلې خوا زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر څه درلوده په افغانستان کې، هغه متضرر شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطره باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته، دوهم یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دغه اوبه دي. او متاسفانه په تیرو 24 کالو کې، په اضافه تر 24 کالو جنګو کې، زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړنه. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کوي، بلکې هغه څه چې موږ درلود هغه هم دلاسه ورکړي. نو دا یو اوږدمهاله پروسه ده. امیدوارم چې حکومتونه
لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب، چې دا نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پرې نه منحصر کېږي، نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري، خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی، اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی، دا منه شوي کښت نه کېږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کېږي؟ شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده.
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وو، او ستاسو د راپور پر اساس باندې که چې زما معلومات زما امر ډېر لوړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته، زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت د منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو د دې شاهدانه موږ وو چې په ټولو پیسو سره په ټولو توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله، وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په تر 300 تنه کم تولید په افغانستان کې درلودی، او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد 9.2 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10,000 تنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه و، توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخ ته ولاړ شي، او د 300 تنو څخه بوزي و 10,000 تنو ته. 10,000 تنه ډېر لوی امار دی، ډېر سخت لوی امار دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي، په هر محاسبه چې حساب کوي، دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کال. 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندې فقیر ملک نه، بلکې د جهان غټ ملکونه نیسي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې، په دې په ترانسپورټ کې، د دې په تولید کې ډېر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو، د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو. زه هم ښه دی چې دوی توجه نه کوي. دوی توجه دا زه فکر کوم 15 کاله کې به دا شروع زرو ټرم ته ورسیږي. دا کار آمدن شوی دی، دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی، نو دا ستونزه اوس پیدا شوه. دا ستونزه د پخوا څخه پیدا وه، او دا ستونزه د پخوا څخه دوی حمایه کړې ده، قصدن او آمدن حمایه کړې ده. دا چې د غټې پیسې د چاو جیبو ته لري، دا د حکومتو په سطح، د جهان په تدیرو مملکتو په سطح دا ویشل کېدلې. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک خپل وبولي، او د دې سره خاصه مبارزه وکړي.
ډیره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب، ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه، اوس دغه مرستې راکمې شوې. څه چا ته په برخو ډیری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي، او تاسو راپورونه هم کتلې دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا دني، اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده، ارزم په بازار کې شته، ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودي. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه، کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیرو شلو کلونو کې. سره له دې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده، د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه و شوی. دا مشکل لمخ کې هم موجود وو، او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس، یو مختار یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تیر یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثره مراکز بند شوي دي، لکه تاسو وویل د هغو لپاره فنډ موجود نه دی، د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي، ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرنیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول، هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي، او په دې اساس هغه د تداوي مسلکي شبکې موجوده وه. هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډېره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې وخت تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پزیره دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستې مره کمې شوې، دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیزه ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدې. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د تداوی هومره ساده نه ده، د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمی ده. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یوه فزیکي یا یوه جسمي ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي نه ده، دا یوه ټولنیزه یوه کورنۍ او یوه هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د محتاجینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې یوازې ډاکټران چې دي معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی، چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ظفر، تاسو ته بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، حتی څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله، له نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و، په خو چې په دې کې افغانستان هم غړي توپ درلود، دلته د طالبانو حکومت استازی روان بلل شو، او بلداري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولای شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي، دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده، اکثر د افغانستان د حکومت برخه په ډیر ضعیف و که برخه په کاخسته د ډیر قوی د اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجان لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورو تبصره ور باندې وکړه زه دقیق دغه سره موافق یم چې پخوانی مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډیر د افغانستان په ګټه وي. البته افغانانو په کې تر په ډیرو ځایونو کې اجازه نه ورکول کېده چې ډیر خپل هغه د وطن هلته هغه کې ځکه زموږ ستراتیژیګانې زموږ هغه رابطې چې وي د خارجان حکومت ټول افغانستان د خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي دومره میلیارده مصرف شوې دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوې دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونو ډی سي په دې کې دخیل و یونو ډی سي اوس هم دخیل دی خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې دخیل د افغانستان هم څوک په دې غونډو کې نه وي نو بیا خو بیخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې نو اوس به څه فایده وکړي. بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت هغه کې.
ډاکټر صاحب اوس خود یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمېرې کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفتسه په نوی ستونزې را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوی مواد مثلا لکه د بندک یا عمان بوټي جوړته وای د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدي ده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو عاید یې بیا مناسب دی څه باید وشي حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی یو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نه شي او متضرر نه شي او له بلې خوا نه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي او بیا غمرستې چې د کروندګرو سره پخوا کې دي راجذب شي.
ګوره تولید و بخښنه غواړم ډېره مهرباني مهرباني
بلې رفتي صاحب مهرباني
زم اوکه ما فکر وکړم چې ډاکټر صاحب زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا شته متضرر کیږي افغانستان خو زه په دې بيخي مطمئن نه یم او موږ باندې د دې په خپل سترګو موږ دې تجربه کړې موږ ځکه چې موږ د اوازو د خلیص یا د بل څه د خلیص توای چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې د په افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې اقدام باندې وی چې د طالبانو سره خپل روابط سم کې او د تریاکو په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغې زبر رزب موافق نه دي زه فقط یو ځانوی لار دا بولم او زه پر دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کالو د اته د پنځو کالو مسله نه ده دا تدریجي یو مسله باید وي چې په دې خاطر چې زموږ جوړي زموږ د اولادو جوړي د بزګر جوړي اوس د مواد مخدر سره وتړل شو دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه زمين هايسته یو بزګر زنه سم کولای چې دا اومنه مې چې زه په پنځمه شپه یا سرور مې شپه چې ما یو کښت کړی دی شپږ مېشتنه یا نه مېشتنه کړ څه زغ اصول به واخلم کوه د خلکو زه لږ عموما واخ کښت کوم چې ځان مالی
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو سره شو په متدین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورستیو کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغوی متدین زندانونو کې اچوي او یو ډول هغوی اړ کوي د احتیاط تارک ته یا د مخدره موادو پرې خودو ته دا شیوه څونه عملی ده ستاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مهرباني وکړئ؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. دې درملنه کې د ناروغ خپل اراده، خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور، جبر، ترټلو، بندې کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکل نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي، بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب رفیق صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان.